پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادې رادیو د خبری مجلې ته خراغلاست. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت په هوایي حملو کې د ملکي تلفاتو په اړه انتقادونو ته ځواب وایي. په نړیوالو موضوعاتو کې به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ګډون په اړه جزئیات واورئ. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. قدر منو اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوهم نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق خبریږي، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړي دي.
دا امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لیدنو کتنو له یو مصروف مهالویش سره نیویارک ته رسیدلی دی. د هانګ کانګ چارواکو د خپلواکي پلوي یو ګوند پر ضد اقدام کړی دی او د هغې پر فعالیت بندیز لګولی دی. او د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په عملیاتو کې له پوره دقت نه کار اخلي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لیدنو کتنو له یو مصروف مهالویش سره نیویارک ته رسیدلی. دا زموږ د نړیوالو خبرونو سرټکی دي، خو اوس راځو کورنیو خبرونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په عملیاتو کې له پوره دقت نه کار اخلي څو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله ونه وړي. د دفاع وزارت چارواکي د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په وروستیو کې ځینو لورو د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د درنو ملکي تلفاتو ادعا وکړه. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونه د ولسي وګړو د خوندیتوب لپاره بشپړ تدابیر نیسي، او که ولسي خلکو ته مرګ ژوبله هم اوښتي وي نو د ده په وینا یې له عمل مخالف وسلوال دي چې د ولسي خلکو له کورونو د مورچو په توګه کار اخلي.
مونږ چې کوم عملیات کوو هغه د خپل ولس د ژوند ساتنې لپاره کوو، د تروریستانو او وسلوالو طالبانو نورو ډلو پر ضد. نو له ټول دقت نه پکې کار اخیستل کېږي، او ټول هغه قوانین او هغه مقررات چې د جګړې په ساحه کې افغان امنیتي ځواکونو لپاره وضع شوي دي د هغې په پام کې نیولو سره عملیات ترسره کیږي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ښکېلو خواوو ترمنځ جګړو د ولسي خلکو مرګ ژوبله پرله پسې زیاته کړې، ملګرو ملتونو او د بشري حقونو نورو ادارو تل پر افغان حکومت او د حکومت پر مخالفو وسلوالو ټینګار کړی چې د ولسي خلکو خوندیتوب دې باوري کړي. په افغانستان کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په بلخ کې پرون یک شنبه د دې کمیسون ولایتي دفتر بیرته پرانستل شو. دا خبره د کمیسون مرستیال ویان مرزا محمد حق پرست ازادۍ راډیو ته کړې. هغه وویل چې نن او یا سبا به د کندهار د انتخاباتو ولایتي دفتر هم پرانستل شي. دا دفترونه په ځینو نورو ولایتونو کې انتخاباتي کمیسونونه د افغانستان د لوی ملي ائتلاف پلویانو تړلي دي. دا افغانستان د پوهنې وزارت وایي د جنوب او جنوب ختیځو سیمو ته د 1,000,000 جلد کتابونو د ویش پروسه یې پیل کړې. دا خبره د دې وزارت د خبرونو رئیس ویان کبیر حکمل تیره شپه ازادۍ راډیو ته وکړه. هغه وویل چې شاوخوا 1,000,000 جلد کتابونو ویش د یک شنبه په ورځ پیل شوی دی. دا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لیدنو کتنو له یو مصروف مهالویش سره نیویارک ته رسیدلی. ولسمشر ټرمپ پرون وویل دی به په نیویارک کې له بېلابېلو چارواکو سره وګوري. نوموړی د جاپان له صدراعظم سره په سوداګرۍ او دفاعي مسلو خبرې کړې دي. نوموړی په داسې وخت کې نیویارک ته رسیدلی چې د نړۍ ګڼ شمېر مشران او لوړ رتبه چارواکي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلې کې د ګډون په خاطر دې ښار ته په رسېدو دي. ولسمشر ټرمپ به سبا ته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته وینا وکړي چې د امریکایي چارواکو په وینا د ایران په برتانیا کې د پخواني روسي جاسوس د مسمومیدو د قضیې، د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د کیمیاوي وسلو په ګډون د یو شمېر موضوعاتو په اړه به څرګندونې وکړي. د متحده ایالاتو ولسمشر به د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډو کې د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره هم وویني. د هانګ کانګ له چارواکو د خپلواکي پلوي یو ګوند پر ضد اقدام کړی دی او د هغې پر فعالیت بندیز لګولی. د هانګ کانګ د امنیت وزیر نن اعلان وکړ چې د هانګ کانګ ملي ګوند نور د فعالیت حق نه لري. هغه وویل دا پرېکړه ملي ګټو ته په پام شوې ده. د اقدام په هانګ کانګ کې چې د چین تر ادارې لاندې دی د سیاسي ازادیو په اړه اندېښنې پیدا کړې. د هانګ کانګ د چارواکو د حکم له مخې په ملي ګوند کې شاملېدل او د هغې لپاره منابع برابرول غیر قانوني عمل دی، او څوک چې له دې عوامرو سرغړونه کوي په درې کاله بند او 12 زره ډالر نقدي جریمه محکومیږي. ل 1990 کال راهیسې چې برتانیې هنګ کانګ چین ته سپارلې، دا هیواد د دوه سیستمونو له مخې اداره کیږي. چین موافقه کړې چې هنګ کانګ ته به 46.4 میلیونه نفوس لري تر ډېره حد خپلواکي ورکړي او اجازه به ورکړي چې چین ته د ادارې تر سپارل کېدو 50 کاله وروسته هم اوسنی ټولنیز او اقتصادي سیستم دوام وکړي. په امریکا کې یو دویمه خزه هم د امریکا د سترې محکمې لپاره د ولسمشر ټرمپ لخوا پر نومان له نویو تورونو سره رامخته شوه. دا له هغې څو ساعته وروسته ده چې هغې لومړنۍ امریکایي میرمنې چې د سترې محکمې لخوا د ولسمشر ټرمپ پر نومان د جنسي ځورونې تورونه پورې کړي وو ومنله چې د سنا په وړاندې به شاهدي ورکړي. د یک شنبې په ورځ د کریسټینا بلاسی فورډ وکیلانو وویل دا میرمن چمتو ده چې د سپتمبر په 28 نیټه د سنا قضایي کمیټې په وړاندې خپله ادعا روښانه کړي. خو اوس امریکایي رسنیو رپورټ ورکړی چې یوه دویمه میرمن هم راپورته شوې ده، ویلي دي چې بریډ کاونټ د جنسي زور زیاتی ښکار شوې ده. دا تورونه د 1980 کال سره تړاو لري.
لازده رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. مرکه او راپورونه خبرو. و باوری چې د افغانستان دفاع وزارت هغه انتقادونه ردوي چې وای د افغان هوایي ځواکونو په عملیاتو کې ملکی وګړي په نخښه کیږي.
موږ چې کوم عملیات کوو هغه د خپل ولس د ژوند ساتنې لپاره کوو، د تروریستانو او وسلوالو طالبانو نورو ډلو پر ضد، نو له ټول دقت نه پکې کار اخیستل کیږي.
په هوایي عملیاتو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې لنجمنه مسله به د پوځي چارو له یوه کارپو او د ولسي جرګې له غړي سره په مرکه کې وڅېړو. په نورو موضوعاتو کې د کونړ ولایت چارواکي ادعا کوي چې هلته د ښځو د حقونو وضعیت د پخوا په پرتله ښه شوی.
پخوا زمونږ خویندې سره چې کومه نوې خشونت کېدو هغه به ګونګې پاتې کېدلې. اوس زمونږ خویندې چې کوم مشکل ورته پیدا شي هغه تر دې را رسیدلې شي د خپل مشکلاتو د حل په خاطر باندې.
نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ګډون او وینا لپاره نیویارک ته رسیدلی. په دوهمه نیمای کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام زمرای زما حق خبرو او اورېدو ته را سره اوسئ. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکړه د دې خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي دفاعي ځواکونه په عملیاتو کې له پوره دقت څخه کار اخلي څو ملکي وګړو ته مرګ ژوبل ونه وړي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید نن ازادۍ راډیو ته ویل چې د دې عملیاتو پر مهال که ملکي وګړو ته کله ناکله مرګ ژوبل اوړي نو علت یې تروریستي ډلې دي چې په عامه ځایونو او د خلکو په کورونو کې ځای نیسي. لبلې خوا د پوځي چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي چې په افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا چې کوم عملیات ترسره کیږي پکې هیڅ نوه دقت څخه کار نه اخیستل کیږي او له دې قبله ملکي وګړو ته له تیرو 1900 کلونو راهیسې په عملیاتو کې مرګ ژوبله اوړي. په دې اړه نور حال له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال وصل وصل پر راپور کې
که سهم یو شمیر افغان پوځي کارپوهان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا په شپنیو او هوایي عملیاتو کې د نه دقت خبره کوي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په عملیاتو کې د لازم دقت ترڅنګ د جګړې ټول قوانین هم رعایت کیږي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تروریستي ډلې زیاتره وخت د خلکو د کورونو او عامه ځایونو نه د سپر په توګه استفاده کوي چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې لامل کیږي.
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دې برخه کې ډېر دقت په پام کې نیسي، ځکه مونږ د یو مسول حکومت او مونږ چې کوم عملیات کوو هغه د خپل ولس د ساتنې لپاره کوو. مونږ چې کوم عملیات کوو هغه د خپل ولس د ژوند ساتنې لپاره کوو، د تروریستانو او وسلوالو طالبانو نورو ډلو پر ضد، نو له ټول دقت نه پکې کار اخیستل کیږي. یو ټول هغه قوانین او هغه مقررات چې د جګړې په ساحه کې افغان امنیتي ځواکونو لپاره وضع شوي دي د هغې په پام کې نیولو سره عملیات ترسره کیږي.
ښاغلی جاوید، د ملکیانو خوندیتوب ته د نه پاملرنې په تړاو د راپورته شوو نیوکو په غبرګون کې وایي چې ملکي وګړو ته د تلفاتو د اوښتو اصلي لامل د دولت وسلوال مخالفین دي. دا په تسیال کې ده چې د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار په کابل کې د یو شمېر سیمو له مشرانو سره په کتنه کې ویلي چې د هیواد په ګڼ شمېر سیمو کې د شپې له مخې وحشیانه عملیات ترسره شوي چې ګڼو بې ګناه خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې. ښاغلی حکمتیار ویلي چې که دا شان عملیات دوام وکړي نو خلک به عمومي پاسون ته اړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې په دې وروستیو کې ویلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په برخه کې د حکومت ستراتیژي ناکامه وه او په نویو لارو چارو باید غور وشي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو لخوا شپنی او هوایي عملیات بې ګټې بولي او د بندېدو غوښتنه کوي. له ډلې د پوځي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد وایي چې د عملیاتو پر مهال نه همغږي او دقت د دې لامل کېږي چې ملکي وګړو روته مرګ شو پلووري.
د شپې عملیاتونه چې په کوم نقاط د افغانستان کېږي، دا د عملیاتو کې هیڅ نو دقت نشته او اکثرا په دا ولسو کلو کې ملکی تلفات لري او ملکی خلک وژل کی. کم جنگونه چې په افغانستان کې روان دي د دې لپاره لمن وهل شوی دا څونه زیات خشونت زیات دي په منطقه کې، ملکی خلک مړ شي، ماشومان مړ شي او د خلکو قار راو پاریږي او مجبورا طلا واخلي د دولت او د حکومت په ضد باندې. زه هیله مند یم چې اول خو دغه عملیاتونه باید بند شي، اول حکومت او مخالفین طالبان دا ټول د صلح په خاطر کار وکړي.
د ښاغلي مجاهد په خبره بهرني استخبارات او یو شمېر مغرضې کړې په افغانستان کې جګړې تلمن وهي او د عملیاتو پر مهال د غلطو معلوماتو په ورکولو سره ملکي وګړو ته قصدي مرګ شو بلاړوي سو خلک د حکومت په وړاندې پاسون وکړي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
په همدې حال کې د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون یو شمېر غړي بیا دا عملیات که څه هم مهم بولي خو ټینګار کوي چې د ملکي وګړو د تلفاتو د مخنیوي لپاره دا عملیات باید په ډیر دقت ترسره شي او همداراز عامو خلکو ته هم باید په دې اړه عامه پوهاوی ورکړل شي چې مخالفینو ته په خپلو کورونو، کلیو او بانډو کې ځای ورنه کړي. د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون له یو تنغړي خالد پښتون سره په کابل کې د ازادۍ رادیو خبريال اجمل تورمن مرکه کړي او په سر کې ورنه همدا پښتنه کړي چې څنګه د حکومتي پوځي عملیاتو او په ځنګړي ډول د شپې لخوا په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو مخنیول کېدای شي.
دا مسله د وسخه نه بلکې د تیرو اتلو سکالو سره په متواتر ډول دا مسله په مختلفو دورو کې سخت انتقاد لاندې راغلې ده او همیشه دا موضوع موجوده و او هم موجوده ده. په خوانی ولسمشر په دې موضوع کې سخت مبارزه وکړله، حتی جامع بین الملل در ډیره ځایه خفاس ول. خو دا هم واقعیت دی، د دې واقعیت څخه هم باید مسترګې پټینو کو چې د شپې د پلو عملیات سخت ضرور دي، باید صورت عمومي، ځکه مخالفین د شپې له طرفه عملیات کوي. مخالفین د شپې له طرفه د انسانانو په مرګو او په پوستو په نیولو کې سخت فعال دي.
نو د دقت لپاره باید څه وشي ښاغلی پښتون؟
اول کار چې باید وسی عامه پوهاوی د میډیا د لاري چې خلک په دې پوه شي چې مخالفینو ته په خپلو میمنخانو، په خپلو کورو او په خپلو کلو کې ځای ورنه کې، دوی ته قناعت ورکړي چې دوی د عوامو څخه لیرې وسی.
نو فکر کوي چې عوام پر آزاد وي ته ځای ورکوي، او که د ټوپک زور دی مثلا دوی د عوامو په کورونو، کلو، بانډو کې ځای نیسي.
دواړه دواړه په ډیرو ځایو کې موږ یو د بهترینو خلکو سي د امنیت په سکتور کې مو کارونه کړي دي. و تسکین په امنیتي سکتور کې کمیسیون کې هر ورځ فعال یو، هر ورځ د خبري اورو، دواړه طرفه موجود دي. هم داس خلک سته چې مخالفین په زور ورځي پر وای ځان ته ملي، ته وای څه ډوډۍ غواړي، ته وای څه ځای غواړي، اوبه غواړي، چای غواړي. داسې کسان هم په ډیرو ډیرو پرتو کلو کې سته چې هغوی په ډیره خوښه باندې راولي په خپل کور کې پرېږدي. خو د زور خوایې ډیره ده، د خوښ خوایې لږ ده.
یعنی تاسو فکر کوئ چې وزنه حل لار همداره چې دوی باید عوام ځای ورنه کې، نور د دقت لپاره کوم ځانګړی بل میکانیزم نشته چې ځواکونه هم دقت وکړي، مثلا د شپې لخوا عملیات او یاد ورځ لخوا عملیات؟
نه، دا خبره موږ هیڅ کله ابدا نه ده کړې چې موږ عملی اردو او برنی جمعیت د دې اجازه ورکوش تاسو ولاتي عوام خلک ورنه کړه ازار کې خوش کې. موږ اولی دقت پر وګ کړی دي، وغوی سره مو خبرې کړې دي پر وغوی انتقادونه سوي دي ستاسو کله ته داخليږي په کله کې د سخت احتیاط کار واغی انت دې ګناه خلق پرته دي تاسو د دشمن په خاطر حق نه لري چې په سره کور خلق ګرځي وژنې هزاروي متاسفانه د وغوی دلیل هم درې ځای پر قابل دا ورې دو دي وغوی وایي چې دا خلق بل ځای لري نه د ورځې او د شپې چې عملیات خلاص کیږي د خلکو کورونا نه وځي اورې پټیږي موږ د وغو د تعقیب لپاره مجبورې چې ورسو موږ خپل کوشش کوو لیکن دا چې دا کوشش دی په کافي اندازه نه کوي او موږ پر دې د انتقادونه کړي دي دا انتقاد اوس هم موجود دی په آینده کې به موجود یا په خوا هم موجود
بلې نو اخري د حل لار همدا ده چې خلک هم باید مخالفین ته په خپلو کورونو کې ځای ورنکي له دوی سره خبرې وکړي چې مثلا دوی ته ګواښ پیښیږي او زمنان ځواکونه هم باید دقت وکړي بلې
بالکل عامه پوهاوی نهایت ډیر ضرور ده په ټول ارسو کې کمور په عامه پوهاوی کې د میډیا څخه کومک غواړو خصوصا مشهور رادیو باندې چې په ټول اطراف کې ورډل کیږي دو خلکو څخه خواهش وکړي چې تاسو مخالفینو ته ځای مور کوي خود حکومت طرف ته باید ډیر توجه وشي حکومت او بهرنی جمعیت باید دا وویل شي دا ورته په ګوته شي چې ورور د افغان ملت حتی دا قبل نه ده چې موږ بې ګناه خلک تاسو په بے پروايي او په دې چاپی کې وژني
د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړی خالد پښتون چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
آزادۍ رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم اقتصادي خبرونه واوري چې یوسف خان زدران چمتو کړي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وی د ټاپي پروژې د سروې عملی کارونه په ښه شکل پر مخ ځي. د یاد وزارت وایان عبدالقادر مدفین نن ازادي رادیو ته ویل د فیصدې لمخې په تخنیکی لحاظ د ناچاو دوه مهماتو اتاتیا سلنه، د ځمکې د استعمالک په برخه کې درې څلوېښت سلنه، د چاپریال د غزمنتیا او ارزیابۍ پنځاویا سلنه، د مسیر د ټاکلو شپاړس سلنه او په جیو تخنیکی برخه کې د دغه پروژې اتیا سلنه کارونه بشپړ شوي دي. نوی وی د ټاپي پروژې کار د حکومتونو ترمنځ له پریکړې سره سم په پنځو ولایتونو او ولسوالیو کې په خطرې کې مخته تللی او تر اوسه یې 1200 کسانو ته په مستقیمه توګه د کار زمینه برابره کړې ده. په افغانستان کې د ټاپي پروژې کار روان کال د فبروري په میاشت کې د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هندوستان د مشرانو لخوا رسمن په هرات کې پرانستل شو. د فراه یو شمېر سوداګر د خپلو سوداګریزو ستونزو د حل پتیره هم له ایران څخه د 15 ډوله قلم او وارداتو د بندیز لري کولو په خاطر کابل ته راغلي دي. د فراه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې رئیس حشمت نورزی وایي دوی غواړي له ولسمشر او مالیه وزیر سره وګوري ترڅو د فراه په ګمرکي ستونزې حل او د وارداتو لړۍ بیرته پیل شي. د پوینا د فراه سوداګرو د ایراني شرکتونو سره قراردادونه کړي او سوداګریز مالونه یې اوس له پولې هاخوا درول شوي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم له مخې له ایران څخه فراه ولایت ته د سیمنټو، تیلو، د اوسپنې آلاتو او ځینو نور موادو راوړل منع ګرځول شوي دي. ویل کېږي چې اکثره دا مالونه په قاچاقي لارو دولت ته له مالیې ورکولو پرته دغه ولایت ته راوړل کېدل او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي. د قزاقي اوړو 1500 کیلو بوجۍ 1250 افغانۍ، د بورې 1500 کیلو بوجۍ 1650 افغانۍ، د وریجې 3.5 بوجۍ 2040 افغانۍ، د غوړو 14 لیتر اټیم 1040 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 55 افغانۍ او ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کېږي. او د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ راکړه ورکړه داسې کېږي. یو ډالر 15 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 90 پوله، زر ایرانی تومانه 15 افغانۍ او یا پوله، او زر پاکستانی ګلدارې 500 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ نیویارک ښار ته رسېدلی. ترامپ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون او د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره د لیدنو کتنو ترڅنګ په پام کې لري چې روانه اونۍ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې غونډې مشري هم وکړي. د امنیت شورا دا غونډه به د ایران په اړه بحث ته ځانګړې وي. دا مسله نوریاس نوریزم همکار تعقیب کړي او دا شیبه د بحث لپاره په سټوډیو کې راسره دی. نوری صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. ولسمشر ټرمپ په نیویارک کې خپل لیدنې کتنې پیل کړې دي او هغه څه چې په اجنډا کې و هغه شروع شوی.
بلې ترامپ صاحب وبخه بکنه غوړم تکل صاحب د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د یکشن به ورځ نیویارک ته رسیدو سره سم پرون د ورځې نو وخت د جاپان له صدر اعظم شینزو آبه سره د سوداګرۍ او دفاعي چارو په اړه خبرې پیل کړې. مخکې له دې چې د هغه هلیکپټر په وال سټریټ کې کینی په یو ټویټري پیغام کې وویل چې د جاپان له صدر اعظم شینزو آبه سره به د سوداګرۍ او دفاعي مسایلو په اړه خبرې وکړي او زیاته کړه چې موږ له جاپان سره د مرستې په برخه کې ډیر څه کړي دي او غواړو چې دغه دوړخیزي اړیکې لا پیاوړې شي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه له دغه کتنې وروسته چې په نیویارک کې د ترامپ ټاور کې البته تر سره شو خبر اعلان ته وویل چې دوی دواړو د شمالي کوریا د دې هیواد لخوا د تښتول شو جاپاني اتباعو او د جاپان امریکا او د نړیوال سوداګرۍ په اړه خبرې وکړي او دغه خبرې هم د هغه په وینا د معمول په څیر په ډیره ګرمه فضا کې تر سره شوې. بلې تکل صاحب
نوري صاحب مننه نږدې و چې زه هم تاسو ته شینزو آبه صاحب وایم. په هر حال معلومه ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې به ولسمشر ترامپ پر کومو مسایلو تمرکز کوي؟ د دې مسلې جزئیات معلوم شوي؟
ولسمشر ترامپ سبا ته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته چې رسمي غونډه پیلېږي وینا کوي. د امریکایي چارواکو په وینا ترامپ د ایران په بریتانیا کې د پخواني روسي جاسوس د مسمومي دود قضیه د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د کیمیاوي وسلو په ګډون د یو شمېر موضوعاتو په اړه څرګندونې وکړي. په دې وینا کې البته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله هم یو څلور درې نوي غړي لري چې د دې غړو هیوادونو مشران اکثرا په دغو فرصتونو کې د نړۍ او د خپل هیوادونو د اړیکو په اړه په ویناو کې مفصله خبرې کوي.
بلې نور صاحب ټاکل شوې لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه چې ولسمشر ترامپ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې غونډې مشري هم کوي چې بحثونه باید د ایران په اړه وي. ولې ترامپ د دې غونډې د مشرۍ لپاره ټاکل شوی او هدف څه دی؟
باید وایو چې د امریکا ولسمشر د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته تر وینا وروسته یو ورځ وروسته یعنی بل سبا د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې مشري کوي چې بحث تر ډیره د ایران مسلې ته ځانګړی شوی. په دې غونډه کې د اټومي وسلو د نه پراختیا په سوریه او بریتانیا کې د کیمیاوي وسلو د حملو په اړه هم خبري وشي، خو تر ډیره تمرکز به د ایران پر مسلې وي. د امریکا متحده ایالات په اوس وخت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري په غاړه لري او ترامپ د ایران په اړه د دغه شورا د غونډې مشري وروسته له هغې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت انتیرونه هم په نړۍ کې د نړیوال تروریزم په اړه په کلنی راپور کې ایران په نړۍ کې یو ځل بیا د ترهګرو د ملاتړ کوونکو هیوادونو د سر په کتار کې راوست. البته یادونه ول بولو چې امریکا چې د 2015 کال د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون څخه ووتل، پر ایران یو شمېر بندیزونه بیرته جاری کړي دي. د امریکا ولسمشر په دغه راست په نیویارک کې نن په نړۍ کې د مخدره موادو د قاچاق په اړه په یو غونډه کې هم وینا وکړي. د متحده ایالاتونو ولسمشر به د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډو کې د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د بریتانیا د صدر اعظم تریزا می او د جنوبي کوریا د ولسمشر مون جی ان په ګډون د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره لیدنه کتنې ترسره کړي. د هغه د جنوبي کوریا سیال به ترامپ ته په پیونګ یانګ کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د تیرې پنځشنبه د ورځې د کتنې د جزئیاتو په اړه معلومات ورکړي. البته کله چې د یادونې وړ بولو چې مون ویلي چې کیم سیول ته د هغه د ورتلو تاریخي بلنه منلې چې ښایي په روان میلادي کال کې ترسره شي. که چیرې کیم جنوبي کوریا ته ولاړ شي دا به د دواړو کوریاو ترمنځ له جګړې وروسته د شمالي کوریا لومړنی مشر وي چې له جنوبي کوریا څخه کتنه ترسره کوي.
ډېره زیاته مننه نوریاس نوري قدرمن اوریدونکو زما همکار و چې نیویارک ته د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د سفر هلته د ویناو او د دې غونډې په حاشیه کې د ولسمشر ترامپ د لیدنو کتنو په اړه جزئیات راکول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر منو اوریدونکو اوس هم د کابل چاپ ورځپانو مخکتنه کو. اجمل تورمن د نن چاپ ورځپانې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطلب خبره شوی.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو په ځانګړي ډول په دغو انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه د استفادې په اړه لیکلي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غنې په سرمخاله کې لیکلي چې د ټاکنو د روڼتیا په اړه اندېښنې لا هم پر ځای دي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون منلی چې د ټاکنو په بهیر کې له بایومیټریک سیستم نه استفاده کوي، خو څارونکي بنسټونه، سیاسي مخالفین او عام خلک لا هم شکمن دي او باوري شوي نه دي چې له دغه سیستم نه څرنګه استفاده کیږي او آیا وخت ته په کتو د بایومیټریک سیستم کارول کیدای شي که نه. په سر مقاله کې راغلي افغانان پوښتي چې ولې حکومت لومړی د بایومیټریک سیستم مخالفت کاوه او اوس چې ټاکنو ته خورا کم وخت پاتې دی د خپل پخواني دریځ خلاف د بایومیټریک سیستم د کارولو خبره کوي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې هم په همدې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي دي. ورځپاڼه د انتخاباتو د یو څارونکي بنسټ په حواله لیکي چې د انتخابات خپلواک کمیسیون اوس د بایومیټریک سیستم نه د استفادې خبره د ګوندونو او سیاسي جریانونو د غلي کولو په هدف کوي او کاملا نمایشي کار دی. سرمقاله لیکونکي دا هم لیکي چې یوازې دوه اونۍ مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو مسؤل په یوې تلویزیوني خپرونه کې وویل چې له بایومیټریک سیستم نه استفاده ناممکنه ده، خو په خبره د دوه اونیو په تیریدو بیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دریس یو سلاتیا درجه بدلون مومي او دوی د بایومیټریک سیستم نه په استفادې د انتخاباتو ترسره کولو ته تیارې ښیي. سرخط خپلواک ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي که څه هم کمیسیون او حکومت دواړو د انتخاباتو په ورځ د بایومیټریک سیستم کارولو ته ټټر وهلی، خو د ورځپاڼې په باور په دې اړه ګڼې پوښتنې او اندېښنې هم موجودې دي. سرخط دی کې ناامنی، دودونه، د برېښنا نشت او په لرې پرتو سیمو کې زورواکي هغه څه چې د ولسی جرګې په ټاکنو کې د بایومیټریک سیستم نه د استفادې مخه نیسي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا له بایومیټریک سیستم نه استفاده د ټاکنو د پروسې د شفافیت لپاره ډیره مهمه ګڼلې او ویلي چې حکومت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د هر ډول اړتیاو پوره کولو لپاره همکارۍ ته چمتو دی.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په کونړ کې د ښځو د چارو ریاست وایي په تیرو 12 کلونو کې په دې ولایت کې ښځې له ګڼو حقونو څخه برخمنې شوې دي. په کونړ کې د ازادۍ راډیو خبریال د کونړ د ښځو چارو د رئیس سره خبرې کړي او د راپور برابر کړی.
په کونړ کې هم د هیواد نور ولایتونو په څیر داسې شپې ورځې تیرې شوې چې پکې د نجونو د زده کړو لپاره د یو ښوونځي دروازه هم نه و پرانیستي او همداراز ښځو حق نه درلود چې په دفترونو کې کار وکړي، خو کله چې د طالبانو حکومت بدل شو ورسره د ګڼو ښوونځیو دروازې خلاصې شوې، نجونو او هلکانو ښوونځیو او زده کړو ته مخه کړه. په کونړ کې د ښځو چارو رئیس میرمن سهیلا بابر د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ولایت کې پخوا ښځې له زیاتو حقوقو بې برخې وي.
کرزی صاحب د راتګ نه مخکې زمونږ د ښځو وضعیت خو په ډیر بد حالت کې وو، ځکه چې د مکاتبو دروازې بندې وې، شفاخانو کې ښځینه ډاکټرانې نه وې. هغې نه را په دې خوا چې کله کرزی صاحب راغی افغانستان ته موقته اداره جوړه شوه او بیا ورپسې انتخابي شو، تعلیمي دروازې د خلکو پر مخ خلاصې شولې، نو دا یو ډیر پرمختګ او یو غټ سهولت د ښځینه وو دپاره چې دی خپل لاړلې او وظیفې واغستلې، په مکاتبو کې ښوونکي شولې او خپل بچی تر مکتبه ورسول.
هغې وویل اوس حالات بالکل بدل شوي دي، په زرګونو نجونې ښوونځیو ته ځي او همداراز زیاتې خویندې په دولتي او نادولتي ادارو کې دندې ترسره کوي.
پخوا زمونږ خویندو سره چې کومه نوه خشونت کېدو هغوی به ګونګې پاتې کېدلې، هغه کوم تکلیفونه چې وو هغه به ټول په خپل ځان باندې تیرول، نو چې ډېرې به تنګې شولې، یا به خودکوشي کوله، یا به ځانونه سوځول، یا به یو لارې دا وه چې سیند ته به دنګلې، نورې لارې به ترې ورکې شولې. نو اوس زمونږ خویندې چې کوم مشکل ورته پیدا شي هغه تر دې را رسېدلی شي د خپل مشکلاتو د حل په خاطر باندې.
کونړ کې د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده وایي په ولایت کې یو ویزرن جونې په زده کړو بوخت دي.
خدینم استادان زمنګ دونیم سوا نه وي، یو نیم سلام مو ته وګوس په تدریسي او د هما باندې دې په دې کې نو بس دا څلور تو استادان زمنګ جنو یې سایه زمون سره یو او یې زره کسان دي ټول او درش لسی لرو.
عبدالقهار خونزاده وای ک څه هم چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال دنجونو ټول خونزي تړل شوی وو، خو اوس د هغوی په ساحو کې ټول خونزي فعال دي او زده کوونکي هر ورځ خپلو زده کړو ته ورځي. په کونړ کې په داسې حال کې چارواکي یو شمیر ښځو ته د تعلیم او کار موندنې د زمینې برابرېدو په اړه خبرې کوي چې اوس هم ګڼې نجونې د تعلیم له نعمت او د ژوند د نورو اسانتیاوو بې برخې دي.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیم